برنامه این هفته ای از میدان ورزش در همین جا با پایان میرسد. تا برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان باد.
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بیا په خیر راغلاست. د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو د خبری خبرونه ده. په خبرونه کې رپورټونه او خبرونه درته درو. په دې خبرونه کې به واوري چې په روسیه کې د وسلوالو طالبانو د مرکچی پلاوی مشرتابه څه ویلي دي، مخصوصا په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د حضور په اړه. د خبرونو لپاره فریبا ظاهر را سره ده. د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
پاسا کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو پلاوی چې د مسکو په غونډه کې ګډون لري، نن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې ژمنه کړې وه چې تر اپریل میاشتې پورې به خپل نیمایي پوځیان له افغانستان څخه باسي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په تخار ولایت کې د دوو خبریالانو د وژنې په اړه د پلټنې غوښتنه کړې او د سالنګ لویه لاره له درې ورځو را په دې خوا د سختو واورو او طوفانونو له کبله لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو پلاوی چې د مسکو په غونډه کې ګډون لري، نن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې ژمنه ورسره کړې چې تر اپریل میاشتې پورې به خپل نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي. دا خبره د رویټرز خبري اژانس د یوه طالب استازي له قبله کړې ده چې د ریانوسي خبري اژانس سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره میاشت په قطر کې له طالبانو سره شپږ پرله پسې ورځې خبرې وکړې، څو د افغانستان ولسکلنې جګړې ختمېدو ته د حل لاره پیدا کړي. که څه هم وړاندې په دې اړه اوازې خپرې سوې چې ګواکې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو نیمایي برخه باسي، خو په رسمي ډول دا خبره نه ده تایید شوې. امریکا د مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري. د دې خبر نور جزئیات کولی سي په همدې خبرونه کې واوري. دا خبره داسې مال سوي چې خو د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره یې خبرې چټکې کړې دي. ښاغلی ترامپ دا خبرې تیر ماښام د شپې په 9 بجو کانګرس د خپل کلنۍ وینا کې وکړه.
We do not know whether we'll achieve an agreement, but we do know that after 2 decades
دوی موږ په دې نه پوهیږو چې موږ به کوم پرمختګ یا لاسترونه ولرلی شو، خو ما په افغانستان کې یو سیاسي حالت درسیدو لپاره خپلې خبرې چټکې کړې. مخالف لوري هم ډیر خوښ دي چې خبرې ورسره وسی. ولسمشر ترامپ ویل که سوله وسی په افغانستان کې به خپل عسکر کم کړي. شاوخوا 14,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې ډیره دي چې ښاغلی ترامپ وایي نه ستړي کېدونکې جګړه یې کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په تخار ولایت کې د دوو خبریالانو د په اړه د وژنې په اړه د پلټنې غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د څانګې څېړونکی زمان سلطانی نن یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغان حکومت څخه غوښتي چې په تخار ولایت کې د یوې راډیو په سټېشن کې دننه پر خبریالانو برید ویرونکی جنایت دی او باید پلټنه یې وسي. اعلامیه زیاتوي دا برید یو ځل بیا په افغانستان کې د خبریالانو د کار پر وړاندې د خطر موجودیت ښکاره کوي. شغل سلطانی وای افغان چارواکي د ټولو خبريالانو ژوند او خوندیتوب ډاډمن کړي، سو هغوی له ویرې پرته خپل کار ته دوام ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان دغه غړي پر افغان چارواکو ژغ کړی چې د دې پېښې په اړه کره پلټنې وسي او عملین یې په عادلانه ډول محاکمه سي. دغه دوه خبريالان د سې شنبې پر ورځ په تخار ولایت کې د نامعلومو کسانو لخوا پټ زو ووژل سول. په 2019 کال کې دا دوهم برید چې په افغانستان کې پر خبريالانو کېږي. په جنوري میاشت کې د جاوید نوري په نوم خبريال د طالبانو لخوا ووژل. 2013 کال د افغان خبریالانو پر وړاندې تر ټولو خونړی کال بلل سوی و چې 15 تنه د رسنیو کارکوونکي د کار پر مهال په دغه کال کې ووژل سول. د سالنګ لویه لاره له درې ورځو را په دې خوا د سختو واورو او طوفانونو له کبله د ترافیکو پر مخ تړلې پاته ده. د سالنګونو د حفظ و مراقبت رئیس عبدالبصیر حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د یکشنبې په ورځ د واورې د شویدو او ورښتونو له کبله وتړل سوه. ښاغلی حبیبي زیاتوي چې په دې لاره کې د واورې زخمت تر 2 مترو ډېر سوی دی او لا هم ورښتوام لري. دوی وایي په تېرو 24 ساعتونو کې پر همدې لارې 40 ځای واورې شویدلې دي چې دغه وضعیت د سالنګ لارې د پاکولو چارې ځنډولې دي. سالنګ د افغانستان په شمال که یو مهمه ترانزیتی لار ده چې نه شمالي ولایتونه له مرکز سره نښلوي. دغه لار تقریبا هر کال له ورته ستونزې سره مخامخ وي او د ترافیکو پر مخ تړل کیږي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ایران حکومت افراطی رژیم بللی او ویلی دی چې تهران به هیڅ کله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ښاغلی ترامپ د خبرې تیر ماښام په کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې وکړه. هغه له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د امریکا د ایستلو په باب د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل چې د دې د یقیني کولو لپاره چې د ده په وینا د مفسد دیکتاتور حکومت هیڅ کله اټومي وسله پیدا نه کړي، د ایران له اټومي تړون امریکا وایستله. ترامپ ویل چې پر ایران بې سابقې سخت بندیزونه ولګول. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د امریکا د ولسمشر د دې خبرو په ارتباط غبرګون ښودلی دی او ویلی دی چې امریکا د دیکتاتورانو، قصابانو او توندلارو څخه په منځني ختیځ کې ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
څلور بجې او شپږ دقیقې د ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې به څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، واوري چې د طالبانو یو استازي خبری رسنیو ته ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو مرکچیانو ژمنه ورسره کړې ده چې تر اپریل به زیات امریکایي عسکر له افغانستان وایستل شي. په دې خبرونه کې نور خبری رپورټونه هم لرو او د کابل چاپ د نن ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. په خبری رپورټونو کې باور چې په روزګان کې خلکو د افغانستان د حکومت او د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره غونډه کړې وه.
مر طالب تم دا وای په هیڅ دیني عالم او خپل رئیس جمهور تم وای راسي پر لیال د خدای په لوی مسره کوي
افغانان. د خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د بشري او اساسي حقوقو په پروګرام کې به واوري
څوک حق نه لري چې په واز دې دغه مزنون یا متهم د دې کورنۍ غړي یا په بل چا باندې.
او ژوند په شیبو کې پروګرام باندې هم په دې پروګرام کې هم ځینی خبرې درته لرو.
کله خو اسلان دی میګل شډونه خرازي چې هغه موږ مستی کوو بیا مستی.
په دې خبرونه کې تر اخره را سره اوسې په زړه پورې معلومات درته لرو. خبرونه اول مطلب مو د طالبانو د روسي څرګندونو په اړه دی. طالبانو د استازو په اړه تاسو خبري است چې په مسکو کې د افغانستان څخه یو شمیر پیژندل شوی سیاسي کسان او د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمیر استازي په افغانستان کې پر سوله خبري کوي. په مسکو کې د وسلوالو طالبانو د مرکچي هیئت مشرتابه ویلي دي چې امریکایانو ورسره منلي چې په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر نیمایي ته راکموي. د طالبانو پلاوی ویلي چې په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر تر اپریل میاشتې پورې نیمایي ته راکم شي. په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره شپه کانګرس ته په خپل کلنی وینا کې وویل چې په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې لپاره په مذاکرو کې پرمختګ سره به په هغه هیواد کې خپل پوځي حضور راکموي. ډونالد ترامپ په دسمبر کې پینټاګون ته امر کړی و چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نیمایي ته راکم کړي. دا یادونه ورته چې اوس مهال په افغانستان کې 4000 امریکایي عسکر میشته. دا چې په مسکو کې په دې اړه نورې څه خبرې شوې دي د سالی محمد سالی په رپورت کې به واوري.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د طالبانو د مرکچي هیئت یو غړی وایي د امریکا متحده ایالاتونو ورسره منلي چې له افغانستان څخه به خپل نیمایي شمیر سرتیري وباسي. د طالبانو دغه استازي وایي د امریکایي پوځیانو شمیر به له رواني میلادي میاشتې راکمیږي. په مسکو کې د طالبانو د رهبری شورا غړي مولوي عبدالسلام حنفي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال هم دی نن چهار شنبه په مسکو کې ځینو رسنیو ته په خبرو کې وویل
امریکایانو موږ ته وویل چې د امریکایي پوځیانو نیمایي شمېر به د فبروري میاشتې له لومړۍ د اپریل میاشتې تر پای پورې له افغانستانه وځي. تخنیکي ډلې سره کښېني او د پاتې پوځیانو د وتلو لپاره به مهالویش ټاکي. پاتې ځواکونه به د مهالویش له مخې له افغانستانه وځي.
خو د ښاغلي حنفي دغه څرګندونې د افغانستان او امریکا د حکومتونو لخوا نه دي تایید شوي. دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 400 ته رسیږي. راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دسمبر میاشت کې دفاع وزارت یا پینټاګان ته امر کړی و چې له افغانستانه د نیمایي شمیر امریکایي پوځیانو د ایستلو پلانونه ترتیب کړي. په مسکو کې د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد انیف اتمر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسله هم د نورو موضوعاتو تر څنګ بحث کړی دی.
په ګډه اعلامیه کې باید ټول موضوعات د جامع پلان په څیر سره راغونډ شي. یو عنصر یې د بهرنیو ځواکونو وتل دي چې د پلان نورې برخې تقویه کوي. د یوه جامع پلان غوندې باید ورباندې غور وشي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې له طالبانو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. له دغو مذاکرو په افغانستان کې د څه باندې ولس کلنې جګړې د ختمېدو او له دغه هېواده د زرګونو بهرنیو سرتیرو د وتلو په برخه کې د پرمختګونو ځینې نښې لیدل کېدلې. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون سیشن به د کانګرس دوړو جرګو ته په خپل وینا کې وویل په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره مذاکرې چټکې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو د ستنولو هوډ لري ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سولې ته له رسیدو سره به د امریکایي عسکرو حضور کم کړي. له پرون سیشن به د روسیې په پلازمینه مسکو کې د پخواني ولسمشر حمید کرزی په ګډون د پخواني حکومت ځینې چارواکي د طالبانو استازي او د اوسنی حکومت ځینې سیاسي مخالفان سره جرګه شوې دي. په دې غونډه کې د طالبانو د مرکچي هیات مشري شیر محمد عباس ستانکزی کوي. شغلی ستانکزی نن چهارشنبه وویل د امریکا متحده ایالاتونه او مخکښ نړیوال قدرتونه باید د افغانستان د سولې د پروسې تضمین وکړي.
شیر محمد عباس ستانکزی له نړیوالو رسنیو سره په خپل لومړی مرکه کې په مسکو کې بی بی سی ته نن ویلي چې طالبان نه غواړي چې ټول افغانستان په پوځي زور ونیسي، ځکه د پوینا دا به په افغانستان کې سوله ټینګه نه کړي. ستانکزی دا هم ویلي چې سوله تر جګړې ډیره سخته ده. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې زموږ د نن ورځې د خبرونو ټول رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای سئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. هلته زموږ د ټویټر او فیسبوک د پاڼو ادرس هم شته، نو بیا له هغه لارې تاسې کولای سئ چې خپل نظرونه هم را سره شریک کړئ. نن د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې موږ ته تاسې پیغامونه راستولای سئ. لنډ لنډ ولیکئ چې تاسې څه فکر کوئ چې په افغانستان کې سوله څرنګه راتلای شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په ورسو څو ولایتي رپورټونو ته د اورزګان څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت وایي چې هلته یو شمېر قومي مشرانو او مخورو چې په هغه کې مدني فعالان هم وو یو غونډه کړې وه، او په افغانستان کې د حاکم نظام ملاتړ کړی دی او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د راتلونکي فعالیت ضمانت باید وشي، او دوی د سولې په هر ډول موافقه کې چې کیږي د دوو خبرو غوښتونکي دي. شریف الله شرافت نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم د اورزګان ولایت خلکو د روانې جګړې ډیر زیانونه لیدلي او نسبتا د نورو ولایتونو په پرتله یې خلک نارامه ژوند لري او تل یې پر خوله سوله سوله راځي، خو وایي داسې سوله نه غواړي چې اوسنی نظام له منځه ولاړ سي او یا هم موقت حکومت رامنځته سي. یا د خلکو دغه خبرې نن چهارشنبه په همدې موخه په ترینکوټ ښار کې په یوه جوړه سوې غونډه کې وکړې.
طالبان باید د موجوده حکومت چې د خلکو نماینده دی مخامخ خبرې ورسره وکړي. ملي اردو زموږ افتخار دی او زموږ ملي سرمایه ده. زموږ د خلکو د خاورې عزت ساتلو لپاره یې په زرهاو کسانو خپل ځانونه او سرونه دی قرباني کړي دي.
دوی څنګه وجه ته دعوت کوي چې د افغانستان اردو دی خراب شي؟ دا چې موږ په وینو ګټلی، دا چې د افغانانو په قرباني په همت باندې ګټل شوی دی، نو ته خو دیموکراسي په افغانستان کې غواړې. ته اردو څه کوې؟ اردو خو خپل ځان ته یو په یو مملکت کې یو مشخص ارګان دی چې په هیڅ بخشو پر اړه نه لري، صرف او صرف د خاورې دفاع د وظیفه ده. دا کته رئیس جمهور سی، کابل رئیس جمهور سی، کابل رئیس جمهور سی، د اردو وظیفه مشخصه معلومه وظیفه ده.
اردو زموږ ملي سرمایه ده، موږ نه غواړو موږ افغانان د اردو حمایت کو په هر کم چې یار کله چې وي موږ د اردو حمایت کو، تر شا ولاړو اردو موږ د لاسه نه ورکو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې لپاره تازه هڅو د خونړۍ جګړې پای ته د خلکو هیلې زیاتې کړي. د اروزګان دغه جګړه ځپلو یو ځل بیا پر ښکېلو خواو غږ وکړ چې سوله وکړي او تر خپلو شخصي ګټو دې تیر سي.
یوازنۍ هیله او ارزو لرو تر څو لاسونه سره ورکړو، تر هر ډول شخصي ګټې تیر سو، هغه چې زموږ د ټولو ملي ارزو ده او هیله سوله ده، هغې ته ورسېږو.
موږ طالب تم دا وایو په هیڅ دیني عالم او خپل رئیس جمهور تم وایو، راسې پر لحاظ د خدای پلوی مسره کوي، افغانان جوړ غواړي.
کوم وخت چې زموږ ځوانان خپل ژوند د لاسه ورکوي، هغه که طالب وي که عسکر، زموږ د یو ملت د یو خاورې بچیان دي. نور جنگ بس کړي، سوله وکړي، زموږ آینده نسل لرو. موږ نه غواړو چې زموږ آینده نسل هم ټوپک واخلي، قلم واخلي، پرمختګ وکړي، د سولې د کاروان سره یو ځای شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په مسکو کې د افغان سیاسي می او طالب استازو ترمنځ هم د سولې په تړاو خبرې وسوې. د خلکو اندېښنې دا دي که چېرې په افغانستان کې موقت اداره رامنځته سي او اوسنی نظام له منځه ولاړ سي، نو یو ځل به بیا په افغانستان کې د جګړې بل سوی اور بیا تازه سي.
د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ مو اورید له اروزګان. ورځو کندوز ته د ازادي راډیو بل خبریال اجمل آریان هم په ورته مسله باندې رپورټ لري.
د نوموړي ولایت سلګونو تنه ځوانانو او قومي مشرانو په یوې غونډه کې خپل ملاتړ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه اعلان کړ او دغه را زیاته کړه چې د افغان ګډو ځواکونو په هر ډول شرایطو کې هڅې کړي چې خلکو ته ډاډمن امنیت تامین کړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې خپل کاروبار پر مخ یوسي. د کندوز یو تن ځوان امید عمرخیل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
کندوز ولسونه قوي ملاتړ سره خپل وسلوال فوز په کلکه ملاتړ کوي، ځکه په یو نظام کې چې وسلوال پوز امنیتي ځواکونه شتون ونه لري هغه نظام اصلا معنا نه لري. دا چې زموږ وسلوال پوز اوس تر دې بریده پورې په لوړه کچه رسېدلی ده، موږ ورڅخه د سر په بیه ملاتړ کوو. او
د دوی د خبرو پر بنسټ چې د افغان وسلوال پوز له ځوانانو تشکیل شوی او په اصل کې په ځوانانو اکمالیږي، او دغه راس له ځوانانو یې وغوښتل چې د افغان ګډو ځواکونو د لا پیاوړتیا په خاطر د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو سره یو ځای شي. د دې ولایت دوه تنه ځوانانو زاهد کریمزی او صلاح الدین ساپی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
او موږ له خپل عزت یعنی ملي ځواکونو په کلک ملاتړ کوو، په ستایو مننه ترې کوو، دا چې خپل سرونه په خپل لاسونو کې نیول د دې ولس او د ملت ساتنه کوي. دوی اتلان دي او دوی رښتینی اتلان دي.
زه د قندوزی ځوان په صفات د خپل ملي اردو د خپل امنیت دغه نه دفاع کوم. په دې معنی چې دغه ځوانان دي، دغه اردو د دې موږ سرحدات ساتي، زموږ ناموس دفاع کوي.
د دوی په خبره دا د هر افغاني ایماني وجداني مسولیت او دین دی څو د سولې او ثبات تامینولو، د پراختیايي پروژو د پلي کولو او د ښوونې او روزنې د پراختیا په خاطر له افغان ځواکونو سره اوږه په اوږه کوټلي ګامونه پورته کړي. د کندوز یو تن قومي مشر محمد خلیل بختیار په دې اړه وویل:
موږ تر څو یو قطر مینه په بدن کې لرو، خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه حمایت کوو، دفاع کوو. د خاطر سره کندوز په هر ولسوالۍ کې د بلرو ځایو کې وظیفې راکې، شپه ورځ دی خوب نه لري، د خاطر سره مونږه آرام ژوندګي وکړو.
د غونډې په پای کې دوی پر خلکو غږ وکړ چې په خپل منځ کې ملي اول لا ټینګ کړي، ځکه یو شمیر کارګرانو سره هڅې کوي څو د خلکو ترمنځ نفاق او شقاق ته لمن ووهي او وضعیت له دې هم کړکېچن کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ورسره دوه پروګرامونه لرو: د بشري او اساسي حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیس پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه او د ازادي راډیو څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز ورسره درته وړاندې کوو. خو اوس په ورسو حمید مومند ته. حمید مومند په کابل کې نننۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده او وابه ورو چې د کابل ورځپاڼو پر کومو مهمو مسلو خبرې کړې دي.
د کابل رسپانو د نن ورځې د بحثونو زیاته برخه په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ ناستې ته ځانګړې شوې ده. ملي ارمان رسپانې په مسکو کې پیل شوې ناستې ته په اشاره لیکلی دی چې دا په تیرو دریو میاشتو کې دوهمه ناسته ده چې د افغان سولې په تړاو په مسکو کې جوړیږي. رسپانه لیکي چې په دې غونډه کې افغان سیاستوال او طالبان له نږدې له یو بل سره ویني او د افغانستان په روانو مسایلو خبرې کوي. رسپانه لیکلی ده چې سوله یوه اړتیا ده او پکار ده چې ټول له هغې هرکلی وکړي، خو که د دغو مذاکراتو په نتیجه کې اسلامي امارت رامنځته کیږي او که د حکومت مشران او سیاستوال د دې توطیې ښکار کیږي، نو افغانستان به د کلونو کلونو لپاره د پاکستان تر تیرې لاندې راشي. ویسه ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د مسکو د غونډې د ګډونوالو ویناو ته په کتو دا په تیرو اوولسو کلونو کې د څو دلایلو له مخې بېساري غونډه وه. ورځپاڼه دغو دلایلو ته په اشاره لیکي چې لومړی د غونډې د مهمو برخهوالو ویناوې د افغاني رسنیو لخوا خپرې شوې او بل دا چې د ټولو ویناوالو د خبرو تمرکز د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او سوله د عامو خلکو پر مرګ ژوبلې او په ټوله کې د دې اوږدې غمیزې د پای په څرنګوالي وو چې همدا د خلکو د زړه غږ دی. خو ورځپاڼې د خپلې تبصرې په پای کې لیکلی دی چې نن به معلومه شي چې د مسکو غونډه د سولې په یو رغنده بهیر بدلېدای شي او که د اختر د درې ورځني اوربند په څیر د ګډ راز او نیاز او زړه خوالي یو څو تېرېدونکې شېبې وي چې تش یادونه به یې پاتې وي. هېواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکي چې د مسکو د غونډې له پیل کېدو څو ساعته مخکې وسلوال طالبان د روسي ځواکونو په حضور کې پر قندز حمله کوي، خو پوښتنه دا ده چې دا د سولې کوم او څه ډول پیغام له ځانه سره لري. ورځپاڼې لیکلی ده چې افغان حکومت او خلک دا غونډه په هېواد کې د سولې په بهیر کې مرستندوی نه بولي، ځکه چې دا غونډه د دښمن په کوربتوب جوړه شوې ده. خو ورځپاڼې د مسکو د غونډې د ځینو برخهوالو خبرې ښه بللې دي او هیله څرګنده کړې ده چې دا د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پیل وي. دنیا ورځپاڼې هم د مسکو غونډه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ښه فرصت بللې او لیکلی ده چې افغان سیاستوال هڅه کوي د طالبانو سره د وروستیو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو په اړه خبرې وکړي او هغوی وهڅوي چې له افغان حکومت سره هم خبرې وکړي. ورځپاڼې د خپلې تبصرې په دوام لیکلی ده چې که څه هم افغان حکومت د دې غونډې اهداف مغرضانه بللې او د هغې د ثبت ژولو هڅه یې وکړه، خو له کابل څخه تللو سیاستوالو په څرګندو ټکو سره وویل چې اهداف یې د جګړې پای ته رسول او د موجوده نظام په ننګه مذاکرات دي. ورځپاڼه لیکي چې د مسکو غونډه باید د دې سبب شي چې افغان حکومت، طالبان او نور سیاستوال د روانې ستونزې د حل لپاره پر یوه میز راټول شي. رسپانه له طالبانو غوښتل چې له ټولو افغان لورو سره د خبرو ته حاضر شي او دا ځکه چې تجربه دا ثابته کړې ده چې د یو لوري قیامت هم بد پایلې لرلی شي.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د خپل حکومت د پریکړې دفاع کړې ده چې غواړي له روسیه سره د وسلو د کنټرول له هغې مهمې موافقې څخه چې د سړې جګړې په کلونو کې شوې وه ووځي. ټرمپ بیګا پر دې مسله کانګرس ته په خپله کلنۍ وینا کې خبرې کړې دي، وروسته به په نړیوالو مسایلو کې په دې اړه رپورټ واوري. خو اوس بیا هم په کابل کې پاتې کیږو. نړیوال بانک د افغانستان د مالیې له وزارت سره نن 325 میلیون ډالر د مرستې ژمنه کړې ده. په افغانستان کې د نړیوال بانک مسؤول نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د دې څخه د دوی هدف په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کومک و. د افغانستان د مالیې وزارت سرپرست ویلي چې د دې پیسو زیاته برخه به په افغانستان کې پر اصلاحاتو مصرف سي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت له نړیوال بانک سره د اقتصادي پیاوړتیا، د خدماتو وړاندې کولو او په ادارو کې د اصلاحاتو د رامنځته کولو په برخه کې په میلیونونو ډالرو هوکړه لاسلیک کړه. دغه هیواد د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی د چهارشنبه په ورځ په یو خبری ناسته کې هیلمندي څرګنده کړه چې له نړیوال بانک سره د هوکړې پر اساس به په اقتصادي چارو کې پراخ بدلونونه رامنځته شي.
50 میلیون ډالر میتونه کې
د شپی هوکړې د لګښت لشمیره 50 میلیونه ډالر به د ښارونو په برخه کې مصرف شي تر څو په ښارونو کې پانګونې ته زمینه برابره شي. بل پلان دا دی چې 50 میلیونه ډالر به په اداراتو کې د ځانګړې تخنیکي، مالي او حقوقي برخو په چارو کې د بدلونونو او پیاوړتیا د رامنځته کېدو لپاره ولګول شي.
له
دې سره دغه وزارت دا هم وویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې د اقتصادي پیاوړتیا او په ځان بسیاینې لپاره له خصوصي سکتور ملاتړ زیات کړي ترڅو د اقتصادي فعالیتونو په برخه کې خلکو ته د کار زمینه برابر شي. له دې وړاندې هم نړیوال بانک په بیلابیلو برخو کې لکه بنسټیزو چارو، د کلیو پراختیا، ښار جوړونې او ځینو نورو برخو کې د پام وړ مرستې کړي، خو د رسمي شمیرو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په ورته وخت کې نړیوال بانک ټینګار کوي چې دغه هوکړه به د بېوزلۍ د لمنځه وړلو او د کاري زمینې په برابرولو کې ګټوره تمامه شي. په افغانستان کې دغه بانک مشر شوبهام چودري وویل:
So we support the government through providing financing.
موږ د افغانستان د بودیجې له لارې افغان حکومت سره مرسته کوو. نن چې د دریو پروژو تړون مو لاسلیک کړ، هیله من یو چې په دوو مهمو برخو کې لکه د بې وزلۍ له منځه وړلو او کاري زمینو په برابرولو کې د کلي په توګه رول وګرځي.
یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان له ډلې تاج محمد تلاش بیا په دې باور دی چې اقتصادي مرستې باید په داسې برخو کې مصرف شي چې اغېزمنې تمام شي. دای وایي له دې وړاندې مرسته شوې پیسې ډېری شخصي جیبونو ته تللي او د خلکو درد یې نه دی دوا کړی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیوال مطلب لرو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا کانګرس ته کلنۍ وینا وکړه. د امریکا جمهور رئیس هم په کال کې یواری دغسې وینا کوي چې په امریکا کې د حکومت پر وضعیت او پر بهرني سیاست باندې خبرې پکې کیږي. جمهور رئیس ټرمپ بیګا د نورو مسئلو تر څنګ له روسیه سره د وسلو د کنټرول له یو مهم تړون څخه چې د سړې جګړې په کلونو کې لاسلیک شوی و د وتلو د پرېکړې ملاتړ وکړ. ډونالډ ټرمپ کانګرس ته وویل چې البته په ایران کې پر حالاتو د خبر پر مهال وویل چې په ایران کې یو افراطي رژیم فعالیت لري. ټرمپ په داسې حال کې دا خبرې کړي چې اداري په کانګرس کې له ډیموکراتانو سره سیاسي شخړه زیاته کړې ده. سالی محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس دواړو جرګو ته په خپله کلنۍ وینا کې له روسیې سره د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له سوي تړون څخه د امریکا د وتلو د پریکړې دفاع وکړله. ښاغلی ټرمپ وویل: موږ تر ډیره دغه تړون تعقیب کړی، خو روسیې له کلونو راهیسې له خپلو هغو مکلفیتونو چې په دغه تړون کې درج سوي سرغړونه کړې ده. د یادولو وړ دی چې د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې دغه تړون په 1980 میلادي کال کې لاسلیک کړی و. سپینې ماڼۍ د فبروري پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه وځي. تر دغه اعلان یوه ورځ وروسته مسکو هم له دغه تړون څخه د وتلو خبره وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه هم په خپله وینا کې خبرې وکړې. هغه د ایران رژیم رادیکال یا افراطي وباله او ژمنه وکړه چې تهران به هیڅکله د اټومي وسلو په ترلاسه کولو بریالی نسی. ولسمشر ټرمپ د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو د پریکړې دفاع وکړله. دا یو افراطي رژیم دی چې ناوړه او بد کارونه کوي. د دې لپاره چې دغه فاسد دیکتاتور نظام به هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، د ایران له مصیبت پرونکي اټومي تړون څخه مې د امریکا متحد ایالاتونه وویستل. د دې تړون پر اساس له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لرې سوي وو. په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. ولسمشر ټرمپ له اټومي تړون څخه د واشنگټن تر وتلو وروسته پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. دا وینا په داسې حال کې کیږي چې د سپینې ماڼۍ او ډیموکراتانو ترمنځ زیاتېدونکی کړکیچ د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو سبب سوچي. 15 ورځې دوام وکړ. دا وروسته له هغې چې ډیموکراتانو د امریکا او مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د بودیجې غوښتنه رد کړله. ډیموکراتانو د نومبر میاشتې په منځمهاله انتخاباتو کې د استازو په جرګه کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. سپینې ماڼۍ او ډیموکراتان د فبروري میاشتې د 15 له بل ضرب الاجل سره مخامخ دي چې دواړه لوري تر هغه وخته د فدرال حکومت د اغېزمنو سو برخو د تمویل لپاره یوې نوې موافقې ته ورسیږي، کنه شایي د حکومت دغه برخې بیا وتړل سي. ګڼ سیاستوال په دې باور و چې ولسمشر ټرمپ شایي په ملي سطحه د اضطراري حالت د اعلان خبرداری ورکړي چې په مرسته د دیوال جوړولو پلان عملي کړی سي. خو ولسمشر ټرمپ خپل وینا کې چې 2 دقیقې دوام وکړ، دغسې کوم اعلان ونه کړ. ټینګار وکړ چې غیر قانوني مهاجرت د امریکا لپاره یو خطر ګڼل کیږي. د ولسمشر ټرمپ په تیره دوه کلنه دوره کې اقتصاد له کلیدي مسایلو ګڼل کیږي چې ویل کیږي په دې موده کې په امریکا کې د بیکاری سطحه 4% کمه شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو ساسټر پیغامونه را روان ول. البته کله چې تاسو یو پیغام په مکرر ډول راستوي ټول سیستم بندوي. دا دی سموږ د اسمسونو سیستم بند سو ځکه دوه اوریدونکو مکرر یو پیغام راستاوه چې نه خبريږي او نورو لپاره هم مزاحمت کوي. عبدالله عادل مای پیغام ولوست د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکلی و چې د مسکو غونډه د بین الافغاني خبرو پیل دی. رحمت الله رحماني د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه لیکلی و چې موږ د مسکو غونډې ته خوشبین یو صلح به راشي. بادشاه زدران له خوسته لیکلی و چې افغان حکومت باید د طالبانو پر ځای د پاکستان، روسیې او د ایران سره خبري وکړي. اوریدونکو کله چې تاسو د افغان بیسیم پر اته سوتل شمیره باندې پیغامونه راستوي په یاد ولرئ چې دا ستاسو خپل نظر دی. ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري. اوس به ورسو فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغان دولت وسلواله مخالفینو پلاوی چې د مسکو په غونډه کې ګډون لري نن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې ژمنه ورسره کړې چې تر اپریل میاشتې پورې به خپل نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي. دا خبره د رویټرز خبري اژانس د یو طالب استازي له قوله کړې ده چې د ریانبوسټي خبري اژانس سره خبرې کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر میاشت په قطر کې له طالبانو سره شپږ پر له پسې ورځې خبرې وکړې څو د افغانستان ولسکلینې جګړې ختمېدو ته د حل لاره پیدا کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په تخار ولایت کې د دوو خبریالانو د وژنې په اړه د پلټنې غوښتنه کړې. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د څانګې څېړونکي زمان سلطانی نن د یوې اعلامې په خپرولو سره د افغان حکومت څخه غوښتي چې په تخار ولایت کې د یوې راډیو په سټېشن کې دننه پر خبریالانو د برید ویرونکي جنایت په اړه څېړنه وکړي. اعلامې زیاتوي چې د برید یو ځل بیا په افغانستان کې د خبریالانو د کار پر وړاندې د خطر موجودیت ښکاره کوي. د سالنګ لوی لاره له درې ورځو را په دې خوا د سختو واورو او طوفانونو له کبله د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس نن ازادي راډیو ته ویل چې د لاره د اکشن به پورز د واورو د شویدو او ورشتونو له کبله تړل شوی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایران پر ضد امریکا د ولسمشر د سرګندونو په اړه خبرګون شولې. جواد ظریف نن په خپل ټویټر باندې لیکلی چې امریکا په منځنی ختیځ کې د دیکتاتورانو، قصابانو او توندلارو ملاتړ کوي. شغل ظریف د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغو سرګندونو ته اشاره و چې تیر ماښام په کانګرس کې ملت ته د خپلې وینا پر مهال ایران یو افراطي رژیم وباله او یې ویل چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. او د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد پر پاوز او د پوځي استخباراتو پر ادارې انتقاد کړی چې ترې غوښتي دي چې د بیان ازادي محدوده نه کړي او د دغه هیواد په سیاسي چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
اوردونکو د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس د بیګنوی څرګندونو جزئیات کواړي وګوري سموږ به پانی تورسي. اوس په ورسو یوسف خان زدران سپورتي خبرنوای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په افغانستان کې د میرویس نیکه په نوم درې ورځنۍ ولایتي کرکټ سیالۍ پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ څخه خبر شوې خبر پاڼه کې راغلی چې یا د درې ورځنۍ سیالۍ به د روان فبروري میاشتې په 15مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او کونړ کرکټ لوبغالو کې پیل شي. د میرویس نیکه په نوم درې ورځنۍ سیالۍ د لوبډلو په جوړښت کې به د هر زون د فرست کلاس د درېو لوبغاړو سربېره د دوه ورځنیو سیالۍ غوره وړتیا ښودونکي لوبغاړي هم ولوبېږي. د دې وړاندې د ټولو زونونو د غوره ولایتونو تمن دو ورځنی سیالی تر سره شوی وي چې د نمرو د ډلبندۍ لمخه له هر ځون یوې بریالۍ لوبډلې درې ورځنی سیالی ته لار پیدا کړه. د دو ورځنی سیالی له لارې 15 ولایتونو د درې ورځنی سیالی لړۍ ته لار ومند چې له امو ځون کندوز، له بوس ځون کندهار، له سپینغر ځون کونړ، له مسینک ځون خوست او له بندامیر ځون کابل پکې شامل دي.
د میرمنو ترمن د ژمنی فوټسال ټورنمنت د نن ورځې سیالۍ اتلس، آینده سازان، توانا او استقلال لوبډلې وګټلې. په دغو سیالیو کې چې د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې وشوې، د میرمنو اتلس لوبډلې درې د یو پر وړاندې، د سنګر لوبډلې، د میرمنو آینده ساز لوبډلې څلور د صفر پر وړاندې د ستاره لوبډلې، د توانا لوبډلې درې د صفر پر وړاندې رابعه بلخي، او استقلال لوبډلې و د یو پر وړاندې د امید فاردا د میرمنو لوبډلو ته ماتې ورکړې. د دغو سیالیو په لړ کې سبا پنجشنبه هم څلور لوبې په پلان کې دي. د مرکز کابل د میرمنو د دولس لوبډلو ترمنځ دا سیالۍ پرون پیل شوې. دا د ښځینه لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورولو له تورونو وروسته چې لایې هم څېړنې روانې دي، لومړی ځل دی چې د فوټبال فدراسیون د میرمنو ترمنځ د فوټسال دا ډول سیالۍ جوړوي. نیوزیلند په یو ورځنیو لوبو کې د څلورو ماتو خوړلو وروسته لومړنۍ شل اوریزه لوبه په ستر توپیر له هندوستان څخه وګټله. په لومړنۍ دغه شل اوریزه لوبه کې لومړی توپوهنه نیوزیلند لوبډلې وکړه، چې په ټاکلو شلو اورونو کې سیاله لوبډلې ته د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 219 منډو ستر هدف وټاکه. په بدل کې د هندوستان ټوله لوبډله په وروستي اوور کې د 109 منډو په جوړولو وسوځېده، او لوبه یې د 80 منډو په توپیر وبایلله. هندوستان او نیوزیلند دوه نورې شل اوریزې سیالۍ هم ترسره کوي چې د روانې فبروري میاشتې تر 10 نیټې به دوام وکړي.